هغه ژمنو چې د افغانانو سره او د افغانستان د ملت سره کړي وفادار پاتې شي او کنه.
سمغه کاکل آزادی رادیو نه اوري 4:30 بجې شوې وړاندې درته په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه لرو د لوبو میدان او تاند څنګه. خو اوس له احمد تکل نه د خبرونو لنډي زورو.
د ملګرو ملتونو د ماشوم صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د یونیسف د ماشوم د خوندیتوب د څانګې مشر ویلي یونیسف پلان لري چې په سخت خوار ځواکۍ د اخته 1,000,000 افغان ماشومانو درملنه وکړي، خو وخت ډیر کم دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه مهمه او رغنده بللې ده. هغه ویلی دی چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي او د پاتې مامورینو معاشونه به هم ډیر شر اجرا شي. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د دې هیواد په جنوب کې 15 ورځنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران دولتي رسنۍ وایي چې د سپاه هوایي ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن په هرمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس حیدر قرباني د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. د ایران د بشري حقونو ډلې وایي چې نوموړی د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شوی. او اسرائیل او متحده ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي دي چې د سفر ممنوعیت پرې لګیدلې. اسرائیل د کورونا وایروس د نوې اومیکرون باندې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتې دورسته دا پریکړه اعلان کړې ده.
د خبرونو تفصیل کولای سي زموږ په ویب پاڼه کې ومومي. ادرس دی azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته ور رسیږي د لوبې لمیدانه او تاند څنګه. خو تر دې پروګرامونو مخکې د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سریلانکا په سوداګریزو لوبو کې افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز د دې لوب دوم هغه لوبغاړی شو چې تر ټولو ستر شپږیزې په خپل نوم ثبت کړه. نوموړي 13 شپه د خپل لوبډلې په ګټه د 3 شپږیزو او 4 څلوریزو په مټ په 2 توپونو 9.5 منډې وکړې. هغه په خپله توپ وهنه کې 109 متره ستر شپږیزه ووهله او له دې وړاندې آسټرالیایي لوبغاړي کونر لیوسی 113 متره ستر شپږیزه وهلې وه چې اوس لیوسی لومړی او رحمان الله ګربز دوم ځای لري. رحمان الله ګربز له دې وړاندې په لسوریز کرکټ لیګ کې د دریم لوبغاړي په توګه زیاتې منډې جوړې کړې وې او خپل لوبډلې تر پایلو رسولې وه. د سریلانکا په سوداګریز لیګ کې چې د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې پیل شوی دی 15 افغان لوبغاړي پکې ګډون لري. د بشري مرستو مستحق لوبغاړو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یاد ریاست د فدراسیونونو د آمریت اولمپیک ملي کمیټې د اجرایي پلاوي تر کنټرول او ارزونې وروسته د اولمپیک نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لوري د بشري مرستو د مستحق ورزشکارانو نوملړ د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته ولېږل شو. د یاد ریاست په وینا د بشري مرستې د اولمپیک نړیوال کمیټې له لوري 2000 ورزشکارانو د رهبرۍ غړو او د ملي لوبډلو هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د دې مرستو مستحق دي. د یادونې ده چې دا بشري مرستې به د اولمپیک نړیوال کمیټې او شریکانو له لوري د ملګرو ملتونو په همکارۍ اجرا شي چې په دې مرستو کې یوازې د افغانستان د پاره اولمپیک کمیټې 325 ورزشکاران روزونکي او د رهبرۍ غړي شامل دي. هیر دي نیو چې د اولمپیک نړیوال کمیټې له افغانستان سره د دسمبر په 10مه شاوخوا 15 لک امریکایي ډالر نغدې مرستو اعلان وکړ. او د فوټبال لنډی ریال مادرید د کاري سره لوبه کې د 0-0 مساوي نتیجه سره مخ شو. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د کارلو انچلوتی لوبغاړو چې خپل ټولي پخواني لس لوبي ګټلې دي ونښ په کولای 13 شپه کارډیس ته ماتې ورکړي. لوبه د ریال مادرید په کوربتوب د برنابیو په لوبغالي کې تر سره شو. کڅ هم لوبه ډیره د ریال مادرید خو بیا هم د لوبډله ونه توانید چې کارډیس ته ماتې ورکړي.
The Lobo, the Maidana.
Which is that, blazing the ball down the ground, over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو له میدانه په یو بلونی ځخبرونه کې محرک لای کوم. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان فوټبال فدراسیون د فوټسال د ملي لوبډلې د پیاوړي لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. دا به هم واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت شهیدی ویلي هڅه کوي چې له هالنډه د 50 اورونو لوبلړۍ وګټي. په روانه خبرونه کې به د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د یو لوبغاړي خیبر ولی د ژوند له داستانه هم خبر شي. نوموړي په ننګرهار کې د سړک پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلورل، څنګه تر دغه ځایه ورسېد او که وخت نو د سوکوهنې د تنکیو ځوانانو یو لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم د یو لوبغاړي علي عربزاده د مړینې خبر ورکړی. د فدراسیون د جمعې په ورځ پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې عربزاده د 2019 کال په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د ټیم لپاره په بریاوو کې اغیزناک رول درلود. په دې لوبو کې د افغانستان تر 20 کلنۍ ښکته د فوټسال ټیم دویم مقام ترلاسه کړی و. تر اوسه د دې ځوان افغان لوبغاړي د مرګ سبب نه دی روښانه شوی. ویل کېږي چې عربزاده کلونه په ایران کې په کډوالۍ کې ژوند کاوه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 کال نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بله میاشت له هالند سره درې یو ورځنۍ لوبې لري. دا لوبې د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبې دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ډول څه باندې 20 لوبې لري چې باید تر نیمایي ډېرې وګټي چې مستقیم نړیوال جام ته ولاړ شي. افغانستان تر دې دمه له ایرلند سره دا ډول درې لوبې کړې او ګټلې دي. او د افغانستان یو وروند ورزشکار د لامبو وهلو په یوې نړیوالې سیالۍ کې درېم مقام خپل کړی. ودی محمد نوری څو ورځې وړاندې د انګلستان په ښار کې د سل معلولو ورزشکارو ترمنځ په دې وتوانېد چې په 9.50 ثانیو کې 50 متره واټن ووهي او د سیالیو درېم مقام خپل کړي. نوموړی تر ډېره د ځغاستې په سیالیو کې مشهور دی. دی د افغانستان لومړنی ړوند ورزشکار شو چې د لامبو وهلو په سیالیو کې دا ډول مډال ګټي. ولی محمد نوری لس کاله وړاندې په هلمند ولایت کې د یوې چاودنې پر مهال ړوند شوی و.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې ځای پیدا کړی چې په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر 18 کلن دی. څلور کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره یې اوس خوبونه په رښتیا بدل شوي دي. د خیبر ولی په ژوند باندې مې له نوموړي سره مرکه کړې ده او دا مې ترې پوښتلي دي چې کله چې دا خبر واورید څه احساس یې درلود.
ولا وخت لکه تقریبا ډیر زیات احساس تر هغه کنه لکه تاسو سره چې خبر شوم اسکواډ اعلان شو د شرکت او ورکټ اسکواډ کوم ډیر زیات خوشاله وم او دومره خوشاله وم چې صدر ته نور زه دیګه ډیر هغه د لاس نه په خوده باور کنه دې جوړې دیو پس د سی وان ته دین لکه جړا ما تعال ډیر خوشاله د لاس د سی اګدا
دا اوس دغه خبر دی لکه څه شنه واورید کوم ډول دی واورید دا کی سره توګه
دا ډول یو انډیوال مې بس تقریبا د کور ته روانو ما یو انډیوال مې واغې د فیسبوک دې لکه شي هغه ما ته یو دغه شرمن لکه وای ډار کړم څو زیات کنه ما کارټون زه کې ولاړم وای ډار کړم ډیر زیات او ما ویل چې دا چی شي خو وی ویل وزیر ما دې چی شي زیره وای دغه څه معاملې ده بس وای دغه سکواډ کې نومره غلې او د ورکه په شرکت بیا غز د دې څو شم چې تقریبا مې غیره باندې زیره او مټیان مټیان دکان ته مې وړو بس مټیان مې یو کاټ کریډ راواغ څنګه بس په ټولو باندې تقسیم کړي را خلکو باندې هغه باندې مې خپل نور خلکو باندې تقسیم کړي بیا ډېر خوشاله ده لاس
دا غي نو روسته چې بیا کله کور ته لاړی د کورنۍ لغړو سره مو دا خبر شریکو دا غوي احساسات او مور پلار ورونه
نو پلار خو مې له بون شو پښه خو لا ک نور د مې جړاله نو غي غلا کړو که ته نه قسم دې وې جړل ډېر خوشاله ده لاس نو مې غي را کړل ډېر کله کې غي را کړل وې جړل کنه انه زما خپل مولا جلال الله ډیر خوشاله ده لاس ته ان ټول وړونه مې ټول ډیر زیات خوشاله
تاسو د قرانه مشر اولاد یې سي
نو بالکل بس مې مشر یې مامانو وړه دي او هغه یو دوه دي هغه مشرینګ ډا کوي مشرینګ نه رښکې ډا کوي دا نه تیر په بس څو کوم حضرت کې هغه د کار کې زمون کله یې نه هغه کله کرکټ کو کله اکیډمي ته او کله بس کاری یې نه بس
ټول د کورنۍ ټول څو غړي یاستې د مور په ګډون مو
د مور په ګډون چې وایي لس لس یو لس کا صحیح یا
د دې ټولو سرپرستی تاسو ته در په غاړه و؟
او ما ته را په غاړه.
ښه، لږ د خپل شخصي ژوند په اړه وغږېږه. ویل کېږي داسې چې تاسو په جلال آباد ښار کې د موبایل کارټونه پلوري او خپل هغه ژوند په مخ باندې وړي، دغه کیسه راته وکړه. له کله راهیسې دا کار کوي؟ ښوونځی وایي که نه وایي که نه همدغه کار در نه ښوونځی پاتې کړی؟
نو نه، مکتب هم یو، مکتب هم یو، خو مکتب سره تقریبا د ورځې سار نه تر ماښام پورې، تر ماښام پورې اکیډمي ته ځم، د کرکټ اکیډمي ته. او هغې نه بعد بیا د شپې زه کارونه غواړم، ځکه زما کرکټ سره ډېر زیات شوق دی. او دلته بل اقتصاد له وجې لکه نشم کولی که نه، چې د کور تر پاره زه همدسې نشم کولی چې کارټونه پرېږدم یا کار پرېږدم، که نه کار هم سره کوم، کرکټ هم کوم، ځکه چې کرکټ سره زما ډېر زیات شوق دی. او کرکټ مینه کوم، نه کرکټ پرې خدای شم او نه کار، ځکه دواړه ورسره کوم. د وسار نه ماښام پورې کېډمې کې مزه نه باندې کار کوم.
اوس چې تاسو د افغانستان د 19 کلنو په ملي لوبډله کې درته ځای پیدا شو او ایشیا کپ او ورلد کپ دپاره به د افغانستان په نمایندګۍ باندې لوبېږي په 2020 روان کال کې او دا شان په راتلونکي 2022 کال کې، نو کله دې داسې فکر کړی و چې بالاخره به د افغانستان په یو ملي لوبډله کې په یو پلیټ فارم کې راشي تاسو؟
ما تقریبا ډېر وخت کېږي چې اکیډمۍ کوم، کرکټ کوم، خواري کوم، زحمت کوم. او زړه کې مې ډېر ارمانونه هیلې وي چې انشاءالله داسې کرکټ داسې پریکټس او داسې میچونه کوم انشاءالله چې نور خلک، یعنی پردي خلک ما تشویق کوي، ما ته وایي چې خیبره تا کې شیشته دی، تا کې ټیلنټ شوی، ته کوی شي انشاءالله چې لیګونه وکړي، ټیم وکړي، نیشنل ټیم وکړي. یعنی واقعیت ډېر کسان دي چې ما سپورټ کوي، یعنی ما ته وایي چې واقعیت تا کې سسته دی. او انشاءالله ځان کې مسې ډېر څه ګورم، ځکه خواري کوم، زحمت کوم، دغه ځای پورې رسېدلی یم. او انشاءالله زحمت له وجې بس انشاءالله همداسې مخکې به ځم، لکه اوس افغانستان 19 کلن مې وکړو تقریبا 2013 کې، همداسې 19 کې پونه اوس کیمپونه کې پرفارمنس کو زیاده په شکر سره 19 د اوس راغلی یم.
پلان څه دی د 19 د دغه ایشیا کپ دپاره او دا شان د ورلد کپ دپاره چې باید څه ترلاسه کړي چې لږ تر لږه لکه تاسو ویل چې نېشنل ټیم ته غواړئ چې لاړ شئ، نو د هغې دپاره څه پلان دی، کوم ډول پرفارمنس باید وکړي؟
نو د هغې لپاره ما ډېر خواري کړې ده او ډېر خواري کوم، انشاءالله زحمت مې کړی. انشاءالله زه غواړم چې په دې ایشیا کپ میچونو کې زه پرفارمنس وکړم، سنچریانې وم، د خیره ریفتیانې وکړم انشاءالله، او اراده مې شته انشاءالله وکړم د خیره سره. بس همداسې بیا ایشیا کپ دی، ورلد کپ دی، ورلد کپ مې انشاءالله پرفارمنس کوم د خیره. یعنی بنده غن 19 نه بس خلک نېشنل ټیم ته راځي، ملي ټیم ته راځي، ځکه پرفارمنس وکړي خلک همداسې مخکې ځي نېشنل ټیم ته.
ستاسو عمر اوس څومره دی؟ او د دې نه وړاندې تاسو د 19 کلنو ملي ټیم یاد کوچ پاغې کې لوبېدلي یاستئ، په کور دننه په کومو مهمو سیالیو کې مو برخه اخیستې؟
تقریبا زما عمر تقریبا 18 شاوخوا دی، او کورنۍ کرکټ لکه کورنۍ کرکټ کې مې چا خبره 19 ولې هغه کړی دي، د ریجنونه مې کړی دي، انټر کلب مې کړی دي، سکول لیول مې کړی دي، هر څه مې کړی دي، او ورته مې شکر ټاپ کړی دي، هر څه کې مې رنګ کړی. لکه د یو میاشت یو هفته دوه هفتې مخکې انټر کلب میچونو په درې میچو کې مې څلور میچو کې مې 268 رنز کړو، چې هغه مې ټام کو. بیا د 19 کیمپ شو، بس هغه کې مې په درې میچو کې سره دوه نوي کړو، او دی کیمپ کې مې 15 کس دی کې مې پرفارمنس وکړو. بس شکر پرفارمنس مې ډېر زیات کړی. ځکه
په کور دننه هم تاسو یادونه وکړه چې بېلابېلې سیالۍ مو کړي دي او هغه مو ټاپ کړي دي. په افغانستان کې تر ډېره پورې یو خبره چې مطرح کیږي هغه دا ده چې حقدارو لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي، او تر ډېره سکواډ چې دی هغه د اړیکو پر بنسټ باندې جوړیږي. خو ستارت اکل خای د خلکو د ادعاګانې یو څه ناڅه غلط ثابتې کړي وي، تاسو هم دغه فکر کوئ؟ څوک مو پیژندل چا ماری فکر لک تر لگا چې راغلی 19 کې برخه واخیسته، دغه کیسه کله ته وکړي؟
نو کله هلو زه نه څو پیژنم، نه څو ګیژنم، او غریب سړی ما، کارټونه خرڅوم او پریکټس کوم، نه څو پیژنم او نه څو خپلوان لرم، نه څو دغه لرم. دا دی چې پرفارمنس مې کړی د خپل پرفارمنس په هغې باندې زه راغلی یم ټیم ته. لکه مثال مخکې تېر کیم کې 15 کسو هغه کې پرفارمنس وکړم، داسې 15 ته واچولم، 15 کسانو شپږویشت کسانو به پرفارمنس وکړو، بس هغه ټیم ته واچولم. نو په الحال شکر دی ما سره صدقه نه شوې، ځکه پرفارمنس مې کړی دی، بس پرفارمنس له وجې ما ته نتیجه ملاو شوې ده.
کوم سکواډ چې د 19 کلنو اعلان شوی دی د ایشیا کپ او د ورلد کپ دپاره، تاسو به سکواډ کتلی یي؟ ستاسو نه ورهخوا پکې نور مستحق لوبغاړي مخایوي، څه فکر کوئ په دې ټیم باندې تر کومه ځایه رسیدلی شي د افغانستان په سیال کې چې یو ځل منګي ایشیا کپ هم د 19 کلنو ګټلې؟
یار انشاء الله دا ټیم چې وګورم ټول ینګ پلیران دي او ټیلنټ والا دي، یعنی ماشاء الله زمونږ ټیم د نور په نسبت انشاء الله ډیر زیات کوي، او انشاء الله امید لرو دا خیره چې دا ایشیا کپ هم چمپین وګټو دا خیره کپ افغانستان ته راوړو انشاء الله، ځکه زمونږ ډیر ښه بولران دي، مونږ سره ډیر ښه بیټسمنان دي، او ماشاء الله زمونږ ټیم ډیر ښه ټیم دی.
د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو نوې لوبغاړی خبر ولی وو، او اوس هم لږ منی سره سم د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې حبیب الله ده، او د ځوانانو قهرمان اسماعیل زی بوکسینګ یو تن تمرین کار یم، او د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم څلور کال کې زه تمرین کوم، عمر مې سکم 18 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی دا رهالانو ته لاړم چې ما اول مقام اوس انداز به دویم کا نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړ شپږ منی کوټي وهلې او دا مشره په نمره ګټلې، او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوبه مې کړې څنګه حاضرې دوه ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولي راړه خو سه پر موږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه ان شاء الله په نړیوال سطح باندې لوبه وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه نه نه، زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي، بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېد په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي، نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وایي، بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
د افغانستان د سوکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو لوبغاړی حبیب الله او درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونه خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام، په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې مشران یا خپل ځوانان خپل فکر په نورو تحمیلوي، د فکر د تحمیلولو پایلې څه کېدلای شي، او څه ډول د تحمیلي فکرونو لپاره ځان خلاصولای شو. ځینې مشران په دې باور چې کشرانې په ډېر څه نه پوهیږي او دوی وروسته وړاندې نه ګوري، هڅه کوي چې د ژوند په مختلفو مرحلو کې خپل فکرونه پرې تحمیل کړي، له سلیقې او خبرو رانیولې د زده کړو د رښتیا او د کار د ډول او یا هم په ژوند کې نور شخصي مسایل هغه څه دي چې مشران هڅه کوي خپله خبره په ځوانانو ومني. د کابل اوسیدونکي ملکه وایي ځوانان ډېر وخت له تحمیلي فکرونو سره مخ کیږي چې د نه عملي کولو په صورت کې له ګواښونو سره هم مخ شوي.
زمونږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې زما زوی نه یې یا زما لور نه یې نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران وایي دا چې ځینې کسان په نورو د خپل فکر د تحمیل هڅه کوي وجه یې دا ده چې په ټولنه کې د سواد کچه ټیټه ده او ډېر کسان فکري تفاوتونه او سلیقې نشي درک کولی.
زه فکر کوم چې د نورو نظر نه زغمل او په نورو خلکو خپل نظر تحمیلول یا خپل افکار تحمیلول د سواد د کچې ټیټوالی او د عامه شعور د کچې ټیټوالی لاملونه دي. کچېری د خلکو د شعور کچه لوړه شي او یا هم دوی ډیر باسواده شي، ولولي واوري او وګوري، د ستونزه واریدلی شي. د نړۍ ښکلا په همدې رنګرنګۍ کې ده. زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې ټول انسانان په یو نظر شي، البته په ټوله دنیا کې که زرګونه کاله نور هم ووځي کچری خدای جل جلاله هم غختل چې ټول خلک دی پیو نظر شي نو دا کار به پرته لشک کړي وو. خو دا چې نړۍ لوی ده نو خکولای پام دی رنگ رنگی کې دی او تر وسی وسی بو همدغه سی یو سیستم روان وي. خلک به بیلا بیل افکار پالي دو بیلا بیلو نظریو څښتنان بوي.
د صدیق دقیق په باور په ځینو کورنیو کې له پخوا داسې یو سیستم شته چې یو کس باید پریکړه وکړي او نور د هغه تابع وي. په داسې صورت کې هماغه یو کس خپل فکر په نورو تحمیلوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکړم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. ان په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
لیکوال مومن محمد یاڅړ وایي کورنۍ کولی شي خپلو ځوانانو ته لارښوونې وکړي او ناسمو کړنو ته یې پرېنږدي، خو په ځینو نورو مواردو کې چې د یو چا حق وي باید خپل فکر پرې تحمیل نه شي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوئ، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصولو او قوانینو کې موږ او تاسو چې اوس لرو، هغو کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي، مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه. یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په باور هغه ځوانان چې د نورو د تحمیلي فکرونو په سیوري کې رالویږي کې وروسته ژوند یې له ستونزو ډک وي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
د کابل پوهنتون محصل نصرالله ترنک وایي د هرې زمانې خپلې اړتیاوې او شرایط وي، او په کار ده چې ځوانان پرېښودل شي چې د خپل وخت له شرایطو سره برابر ژوند وکړي، نه دا چې د څو لسیزو مخکې فکرونه او د ژوند ډول پرې تحمیل شي. د ښاغلي ترنک په باور که ځوانان له تحمیلي فکرونو سره مخ کېږي، د احساساتي کېدلو او تریخ چلند کولو پر ځای باید په هوښیارۍ ځان ترې خلاص کړي.
ژوند ولاړې اوبه نه دی روان سیند په شکل څکه پاتې شي. په دې سره که زه کوشش وکړم، مثال د یو روان سیند په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم، دا به ناممکن وي، سخته به وي. او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سیند په خلاف لوري بیرته حرکت وکړم. دا چې افکار، ژوند، ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي، هم په هغه فکر باندې دروي، دا به ممکنه وي او نامناسبه به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوند فکر د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوند فکر کو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی یم چې اوس ځوند فکر کوم. زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم. داسې حالت کې حتمن زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتتوب دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. که خبر داده سي احساسات کنټرول سي، دستي او سميمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سي ښه به وي.
دا چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکرونه په نورو تحمیل کړي، د تحمیلي فکرونو نتیجه سره خیژي، او څه ډول له تحمیلي فکرونو سره چلند وشي، په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له کارپوه محمد الله آرین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اریان صاحب لومړی پوښتنه مو همدا ده چې ولې ځینې کسان هڅه کوي چې خپل فکر په نورو تحمیل کړي؟
معمولا هغه کسان چې غواړي خپل فکر په نورو تحمیل کړي، دوی په تیر کې د نورو د افکارو قربانیان دي. دوی کله چې هغه فکری بلوغ ته رسیږي یا په اصطلاح د دې فرصت ورکول کېږي چې څوک خبره واوري، لکه څنګه چې انسان په د ژوند په بېلابېلو برخو کې په تیر کې د په ده د راغلو محرومیتونو له امله مجبوریږي چې په وخت سره په نورو باندې اشباه کړي. د بېلګې په ډول که په یو چا ظلم سوی، دی راستریږي، کوشش کوي په نورو ظلم وکړي. د افکارو تحمیلونکي هم عینن یو شی دی په انساني ټولنه کې چې کله انسان خپلواک او آزاد پیدا سوی ده او دی یوازې الله تعالی ته په فکری او عقیدتي لحاظ مسؤول ده، په داسې یو حالت کې د په نورو باندې د فکر تحمیلول دا د تحمیلونکي بې شعوري ښیي. دی وایي باید دا درک کړي، او د دوی درملنه هم دا ده چې دی باید فکر وکړي هغه څه چې ده کول ده ته مناسب و، آیا بل ته یا بل کور ته بلې ټولنې ته مناسب دي که نه دي. همداسې موږ په اجتماعي او ټولنیز لحاظ چې هره ورځ په هره برخه کې، هغه که اقتصادي ده که سیاسي ده که مذهبي ده که اجتماعي ده او که رواني ده، له بېلابېلو تکراري زیانونو سره مخ کېږو. علت یې دا ده چې موږ په ارثي او میراثي ډول د نورو د فکري، سیاسي، اقتصادي او حتی اجتماعي او دینی فکری تحمیل لاندې پاتې شوي یو، او دا د انسان هغه په اصطلاح نیچر یا طبیعت ده چې دوی بیا کوشش کوي په خپل وخت کې هغه خپل محرومیتونه په نورو باندې تحمیل کړي.
ستاسو په نظر د تحمیلي فکرونو نتیجه څه راخیږي؟ یعنی کله چې یو کس راپاڅیږي خپل فکر په نورو تحمیلوي، د هغه کس په ژوند تاثیر څه وي چې په هغه باندې فکرونه تحمیل شوي وي؟
یو خو معمول د انسان د فکري ودې او رشد مخه نیسي، بل دا ده چې په انسانانو کې اعتماد به نفس له منځه وړي. یعنی یو ډول انسان په فکري لحاظ وابسته کیږي په نورو پورې. کله چې فکري وابستګي رامنځته شي، بیا ته د آزاد فکر کولو هغه قوت له لاسه ورکوې، همدارنګه تصمیم نیونه کمزوري کیږي. او تر ټولو بده دا ده چې دا په ارثي بڼه په عقده بدلیږي، او بیا ته هم کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې هغه د تحمیلي افکارو منونکی چې کوشش کوي په خپل افکار پتا تحمل کی، همدسې د انسان فطرت هم دا ده چې بیا ته کوشش کوي نورو ته انتقال کړي. نو دلته موږ د فکری ودې له مخنیوي سره مخ کیږو، د اعتماد به نفس له کمزورتیا سره مخ کیږو، او تصمیم نیونه صفر ته راځي. یو ډول موږ د په فکری لحاظ باندې د وابسته انسان په توګه په ټولنه کې نشو کولای کله کله په ځینو مواردو کې په خپلواک ډول تصمیم ونیسو.
مننه. وروستۍ پوښتنه همدا ده چې څه ډول تحمیلي فکرونو سره چلند وشي او ځوانان وکولی شي چې ځان ترې خلاص کړي؟
ځوانانو ته، مشرانو ته، هغه څوک چې له داسې مشکلاتو سره مخ کیږي، زه په لنډو ټکو کې څو مورد اشاره کوم. یو، په دې فکر وکړئ چې د تاسې ژوند د نورو ژوند نه ده. په ژوند کې هغه څه چې تاسې ته مهم دي، د ورځې په پای کې باید تاسې په اړه تصمیم ونیسئ. دوهم دا چې هغه څوک چې فکر په تا تحمیلي، دوی نه پوهیږي چې تا ته مناسبه لار کومه ده. ستا ژوند تا ته مهم ده، او ته باید په خپل ژوند پانګونه وکړې. هیڅوک هیڅکله د بل چا په ژوند باندې لکه څنګه چې مناسب یو پانګونه نه کوي. او هر څه چې نورو ته سم ښکاري، شاید تاسو ته سم نه وي. یعنی په ژوند کې داسې ډېر موارد دي چې په اړه یې ته په خپلواک ډول کولای شي تصمیم ونیسي. څه چې کرې هغه به ریبې. نو که موږ تصمیم ونیسو، ښایي موږ یې نتیجه وګورو. که بل څوک د موږ د ژوند په اړه تصمیم ونیسي، نو ښایي هغه ته یې نتیجه ښه وي، خو موږ ته ډېره ښه نه وي. خای کله کله سم وي، خو د هر چا فکر د بل چا د پاره، د هر ټولنې فکر د بل ټولنې د پاره، د هر کور فکر د بل کور د فکر د پاره، او د هر ځوان یا د هر سپینګیری فکر د بل ځوان سپینګیری د پاره تطابق نه کوي. او اخیری خبره مې دا ده چې دا ډیره سخته ده. هیڅ امکان نه لري چې موږ دی وکولای شو ټول انسانان راضي کو. نو کله چې موږ نشو کولای ټول انسانان له ځانه راضي کو، دا به ډیره غوره او ډیره ښه وي چې موږ خپل فکر، خپل تصمیم او خپل کار او کردار د خپلو مجبوریتونو او ضرورتونو په اساس عیارول به تر ټولو ښه لار وي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د پای په شیبو کې مو په پاک خدای سپارم. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.